دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته ټاکل سی وی نړیوال بانک د افغانستان د کنګل سو شتمنیو د وی برخې د خلاصول په پلان د سې شنبې پورس خبري وکړي رويټرز او فرانسې خبري ایجنسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې لکول لیکلي چې دغه بانک واړي د افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي یاد ایجنسونو لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل سو پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورورسول سي نړیوال بانک د پیسو د خلاصولو پاک له د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره هم خبري کړي د غسرجنې ویلي چې خلاصي پیسې به د طالبانو پر ځای مخامخ خیریه موسسو ته ورکړل شي د غپریکړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو دراتګ ورسته د خوارزواکۍ کچه لبل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت ویلي چې د پیسو د لګښت څرنګوالي پاک له د نړیوال بانک او نورو بسپنه ورکونکو هیوادونو سره کار کوي د راپورونو لمخې پروند د سه‌شنبې پورز د کابل شهر درایمي امنیتي اوزي اړوند درلمان په سړک د چسپکی ماین چاپ ده نسیوي ده بختر دولتي خبري ایجنسی د طالبانو د کورونو چار وزارت د ویاند کاری سید خوستی لکلو لیکلي چې چاودنه د درلمان سړک په ګلدان کې د ځای پر ځای سو مواد لامل رمسه سیوي ده هغه ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلې خو په افغانستان کې ایمرجنسی روغتون ویلي چې د پرونی چاودنه له ځای څخه د دوی روغتون ته 15 تنه ټپيان ورول سیوي دي ایمرجنسی روغتون په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي چې دغه چاودنه د طالب سرتیرو او که د ملکی وګړو پر موټر سیوی ده تر اوسه لا د دې برید مسؤلیت چا بغاړ نه دی اخستی دا په تیرو څو ورځې کې 15 چاودنه ده چې د کابل په شهر کې کیږي په کابل شهر کې د تیرو څو ورځو د چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو د پاکستان ستري محکمې د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر علي وزیر په ضمانت خوشی کولو پریکړه کړې ده نوموړی نشدې یو کال مخکې د بغاوت په تور چا غیر ادوی نیول سوی او په کراچی زندان کې دی د پښتون ژغورنې غورزنګ نورو مخکښ غړو او پلویان هم د علي وزیر د ضمانت منظورې دوه خبر تایید کړی دی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون دوی ورځې لمخي په کوټه کې داغه د خلاصون په هدف لوی ولسی غونډه راوړلې و علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په کراچی کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول سوی و نوموړی په دې وینا کې د پاکستان پر ځواکمن پوز انتقادونه کړی و د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ماسکو ته خبرداري ورکړی چې په اوکرين بل هر یرغل به جدي واقعي بولري د اوکرين پولې ته نږدې د روسیې د پوځي حضور پیاوړتیا د لویدي زندیشنې زیاتې کړې دي د ازادي رادیو د خبر لمخې بلینکن چې پروندې د لټویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې د روسیې د ځواکونو ځای پر ځای کېدل غیر معمولي وبدل او زیاته کړه چې د روسیې له خوا د کړکېش د پراختیا هر هڅه به د متحده ایالاتو لپاره د جوړی اندیشنې وړوي د اوکران د بارنو شار وزیر چې هیواد د ناتو د غړیتوب د تر لاسه کولو هڅه کوي ویلي چې روسیه د هیواد له پولیس سره د درنو وسلو په ګډون 115,000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي روسیه په 2014 کال کې د اوکران د کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپل خاورې یې ځای کړه د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې د کورونا وایرس د نوي پرمختللي ډول رامنځته کېدل د دې ښکارندوی دی چې د واکسین غیر مساویانه ویش به په نړۍ کې د دغه وایرس نوي او پرمختللي بڼې لا ډېرې کړي د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډورس اډهام ګابروس ویلي چې د کورونا ضد واکسین لا اتیا سلنې څخه ډېره برخه د نړۍ شلو سترو اقتصادونو جی شل ترلاسه کړي او د نړۍ تر ټولو کم عاید لرونکو هیوادونو چې ډېرې په افریقا کې دي په نړۍ کې د تولید شوی واکسین یوازې 0.6% ترلاسه کړي شغلی ګبروس زیاته کړه چې په هری پیمانی چې هیوادونه دغه واکسین ځان لپاره سپما کړي او نور هیوادونه ته نه ورکوي په هغه کچه باندې دغه وایرس خپرېدل لا پراخسي او په یو بل خبر کې کاناډا د کورونا وبا د نیمه بړی اومیکرون د خپرېدو لویری د مصر نایجیریا او ملاوی هیوادونو په مسافرو بندیز ولګو د وټوال د اقدام ورسته د افریقا د لوی وچی وسلس هیوادونو په غلس کې شامل شوی چې کاناډا پر سفری بندیزونه لګولي د کاناډا د روغتیا وزیر جن یوس ډاګلس خبرلن ته ویل چې هغه بارانی اتبا چې په تیرو دوه نیو کې دغه یوادونه کې وخت تیر کړی او یا تیر سیوی کاناډا ته نسی داخله دلی د لیبیا د کورونو چار وزیر خالد میزان د سې شنبه پر ویل کده انتخاباتو پروسې سرغړونی جاری وي نو کېدای شي چې د دسمبر 14 د جمهوریت ریاست انتخابات وزندول سي. دا خبرداري په داسې حال کې راغړی چې حکومت او ملګرو ملتونو ویلي چې د زبرمنی کمپاین له وجې د هغې محکمې جریان ختم شوی چې هلته د پخواني وژل شوي ډکټیټور معمر قذافي زوی په دغه انتخاباتو کې د هغه درېدل د ردولو په اړه اپیل کړی. د دسمبر د 24 انتخابات د 2012 کال راسي په دغه هیواد کې د لسیزې تشدد د ختمولو د هڅې یوه برخه ده. که څه هم د نورو کلونو په پرتله د ختیځ او لویدیځ مخالفینو ترمنځ د اوربند وروسته 6 کال آرامي وه، خو بیا هم سیاسي اختلافات ډیر ژور دي. او اروپایي مرکچیانو د سه شنبه پر ورځ ویل چې دوی به په راتلونکو څو ورځو کې پریکړه کوي چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې جاري وساتي او کنه. هغوی زیاتوي چې دوی په دې روانو خبرو کې د ایران جدیت ارزیابي کړي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې فرانسې، جرمني او برتانیې ویلي که هغوی د خپل کار په اړه جدیت ښکاره نه کړي بیا نو موږ د مسلې سره مخامخ یو. هغوی زیاته کړه چې راتلونکي 48 ساعته ډیر مهم دي. د دوشنبه د ورځې د رسمي غونډې وروسته د کارپوهانو ډلو لومړی د سه شنبه په ورځ د امریکا لخوا پر ایران لګیدلي بندیزونو په اساس مسلې کار پیل کړی او د چهار شنبه په ورځ به د ایران اټومي فعالیتونو په باب غور وسی. د ایران د اټومي موافقې د هیا کولو په اړه خبرې د دوشنبه په ورځ د اوترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د ټیم سپورت.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست په مشرۍ یو پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په مشرۍ له پلاوی سره په دوحه کې په خبرو بوخت دي. د چارو ځنې کارپوهان د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ شتو ستونزو د حل لپاره دا خبرې یو ښه فرصت ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
سرچینې وایي چې په دوحه کې د طالبانو د اسلامي امارت او د اروپي ټولنې له استازو سره د خبرو وروسته اوس د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امین خان متکی په مشرۍ یو پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس په مشرۍ یو پلاوی سره د دوشنبه د ورځې رئیس خبري پیل کړي چې لا هم دوام لري. د طالبانو اسلامي امارت ته نږدې سرچینې وایي چې د دوشنبه د ورځې په خبرو کې دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خبرې کړي. دا سرچینې وایي چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل د امریکا او د طالبانو اسلامي امارت ترمنځ راتلونکي سیاسي اړیکې د اسلامي امارت د خبرو په لومړیتوبونو کې شامل مسلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لوړاندې ویلي چې امریکایي پلاوی به په دوحه کې د طالبانو اسلامي امارت له اساسو سره په افغانستان کې د امریکایي اتباعو په ګډون د دغه هوا څخه په مسؤول ډول دغو کسانو ایستل چې ژوند یې د ګواښ سره مخ دی او هم د امریکا د ګټو په اړوند مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی دغو بحثونو په پای کې به د شو خبرو پیل له رسنیو سره شریک شي. د امریکا او طالبانو اسلامي امارت د اساسو ترمنځ د خبرې په دوحه کې د اروپي ټولنې د اساسو سره د مولوي امیر خان متکی په مشرۍ د یو پلاوی د شو خبرو وروسته تر سره کیږي. مولوي متکی په یو غږیز پیغام کې چې کابل کې رسنیو ته استولې د اروپي ټولنې د پلاوی سره خپل خبرې ډېری ګټوري بللې دي.
په دې مجالسو کې د تعلیم او تربیه وزیر صاحب او د سیاسي امنیت وزیر صاحب د افغانستان بانک رئیس صاحب هم نو مقابل لوري سره په خپل اړوند موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې درلودې او تر ډېره حده پوری د نتیجې ته ورسېدو چې بشری مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې هم توافق سره کوڅه دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو. پاینده کې به هم دغه ډول ناس لرو.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو اسلامي امارت او د اروپي ټولنې او هم امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري، خو اکثره دا خبرې د طالبانو اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ د شتو ستونزو د هوارولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رښتیا وایي چې که نړۍ له افغانستان سره اقتصادي مرستې ونه کړي ممکن په دغه هیواد کې به بشري وضعیت نور هم خراب شي.
ځکه چې په خو هم مخالفین دغه سیمونه سرتیری نیول چې هلته د فقر کچه ډیر لوړ وو، اوس هم که چیرته د بندیزونه دوام عمومي او نړۍ افغانستان سره همکاري ونه کړي متاسفانه یو ځل بیا د دې امکان شته چې جنگونه به تل سره پیل شي او وضعیت نور هم خراب شي او نړۍ ته د افغانستان له طرفه ګواښ مختصي. نو د ما په اند ډیره مهمه ده چې نړۍ افغانستان سره سقیمن همکاري وکړي د
سیاسي چارو کارپو کازی محمد حسن هکر وی چې د طالبان اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ په یو لړ مسلو ډیر سوند شته چې په یو یا دوه کتنو کې نشي حواله دي. خو خاغلی هکر وی چې په دې خبرو کې د پرمختګ تمه لري.
دا توقع د غونډو ستوند به په یو ورځ کې حواله شي د مپ باور د خوشبوري وي. خو ټول د هواري د پار د مهم پرمختګونه دي. زه ډاډم چې په دې ناستو کې به پرمختګونه کیږي. دوه اړخونه به یو څه توافقات کوي.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې په دوه کې خبري تر ډیره په بشري مسلو سرخي.
اما اتحادیه اروپا تاکید کړی چې دغه مذاکرات دغه ملاقاتونه طالبانو د رسالت پیژندلو نه ده، بلکې یو انساني کار ده چې موږ د افغانانو سره کوو. تر هغه وخت پورې چې طالبان همه شمول حکومت، حقوق بشر، حقوق انساني، د ښځو تعلیم ته توجه ونه کړي، عملي ونه کړي او رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوه کې دا خبري په داسې حال کې شوي چې نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو څخه د 500 میلیون ډالرو د خوشې کولو پر مسله تخپل بورډ د غړو سره د سې شمې پورې سلام مشورې کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استاذ ریچارډ ویلسن وی فکر نه کوي طالبان سره د دوهې په غونډه کې د امریکا له خوا د افغانستان کنګل شوو پیسو ورکولو کې پرمختګ وشي. هغه وی طالبانو په تیر سلو ورځو کې امنیت ټینګ کړي، خو که طالبان حکومت کې د افغانستان نفوذ لرونکو اشخاصو او ښځو ته ځای ورنکي، تاریخي چې پایله به خنه.
I have a hard time seeing how the United States
زماله لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې دا به د امریکا لپاره کوم نوې پیلوي. امریکا مخکې هم طالبان سره لیدکاته کړي، د دې پیل خاغری خلیلزاد په دوحه کې کړي، او بیا له 15 اگست وروسته د سی آی ایم راستیال مشر ډیوډ کوهن هم له طالبان سره لیدلی. ماته دا غونډه د تیرو غونډو لړۍ ښکاري. ماته دا خبرې د طالبان سره د خبرو په اړه زموږ اجنډا کې کوم بدلون نه ښکاري. امریکا به وغواړي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او ښکاره د هغه افغانانو وباسي چې امریکا سره یې مرستې کړي وي. زه فکر کوم چې لتیرو دریو میاشتو راهیسې همدا د خبرو اجنډا ده.
ډیر څېړونکي وایي امکان دا دی چې طالبان به غواړي چې امریکا افغانستان ته د دغه هیواد کنګل شوي پیسې ورکړي، او امریکا به دا غواړي چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو حقونه او ملکی ازادي دي پر ځای کړي. تر اوسه دواړه خواوې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. تاسو څه فکر کوي چې آیا دوی به په دغو شرطونو کې کوم جوړ جاړی ته ورسیږي، یا به یو بل ته اوګټي ټکړي؟
It's hard for me to say what the Taliban
زماله لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې طالبان به څه کوي. خو زه فکر کوم طالبانو ته باید معلومه وي چې د عام افغان ولس لپاره وضع سختیږي. د هغوی لپاره د وچکالۍ وروسته اوس ژمی راغلی، او د سره سره اقتصاد د نړۍ دوسره مخ دی. که طالبان غواړي حکومت وکړي او یوازې یاغي ډله پاتې نشي، نو په کار د دوی افغانانو ته بنسټیزې اسانتیاوي برابرې کړي. امریکا او نړیواله ټولنه چمتو ده چې افغانانو سره مرستې وکړي، خو د غیر دولتي ادارو او ملګرو ملتونو له لارې، د طالبانو په لاسونو نه. تر څو چې د امریکا خبره ده، نو ماته دا ناشونی ښکاري چې امریکا به د افغانستان د پانګو د خوشې کولو په اړه د طالبانو غوښتنه ومني. طالبان اوس هم د نویم او 2000 لسیزې د بندیزونو سره مخ دي. په سیاسي توګه دا به د ولسمشر بایدن لپاره ستونزمنه وي چې طالبانو ته پیسې ورکړي. نو فکر نه کوم چې په دغه اړه کوم پرمختګ وشي. یو څه واړه ګامونه لکه شخصي حسابونو په اړه کېدای شي کوم اقدام وشي، خو زه دا ویلی نه شم چې د پانګو آزادولو په اړه څه وشي.
تاسو د سیمې لپاره خپله هم د امریکا ځانګړي استازي پاتې شوي یي. تاسو ته معلومه ده چې پاکستان تل د طالبانو ملاتړ کړی دی. موږ وینو چې د طالبانو په زور د واک نیولو هم پاکستان ملاتړ کړی. ستاسو په فکر د پاکستان پر لپسې ملاتړ طالبانو ته په افغانستان کې او بیا په پاکستان کې د پښتنو ترمنځ څومره زیان رسولی شي؟
Well, that is an excellent question.
دا یو ښه پوښتنه ده. پاکستان ځان د طالبانو او پاتې نړۍ ترمنځ د یو منځګړی په توګه ښیي. او زه فکر کوم چې د دې حقیقت باوجود چې طالبان اوس واکمن شوي، او شاید پاکستان اوس په طالبانو هغومره نفوذ نه لري چې 40 کاله پخوا یې لرلو، خو بیا هم پاکستان دغه کار کوي. زما په فکر پاکستان پر اختیا په طالبانو ډیر اثر نه لري، خو پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو TTP د ممکنه پاڅون په اړه اندېښمن دی. زه فکر کوم د پاکستان سیاست پام دیته دی چې افغان طالبان او په ځانګړي توګه حقاني ډلې د لارې د ټي ټي پی مسله حل کړي. د پاکستان د پښتنو په اړه چې کومه پښتنه ده، نو دغه یو پیچلې پښتنه ده. زه په پاکستان کې د ټولو پښتنو د نظرونو او رایو په اړه تفصیل نه لرم، خو دا یو مهمه اندېښنه ده. په پاکستان کې د هر حکومت دا یو لوی اندېښنه وي چې آیا افغانستان کې اړې ګړې خو په پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې ګډوډي او زیاته بې اطمیناني نه راوړي.
تاسو ویل چې امریکا به د افغانستان پانګې نه خوشي کوي، خو که وګورو په افغانستان کې بشري وضع ډیره خراب ده. تاسو څه فکر کوئ چې څنګه امریکا په طالبانو هم فشار ساتي او هم د افغان ولس ستونزې حل کړي؟
تاسو ته معلومه ده امریکا افغانستان سره په بشری مرستو کې ډیره سخی ده، او زما په نظر دې ته به دوام ورکوي. زه باوري یم چې امریکا سکل 400 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکوي، چې زما په باور دا د بل هر چا له کومکونو زیات کومک دی. او که اړتیا ورته پیدا شو، زه فکر کوم امریکا او نوره نړیواله ټولنه به له دې هم زیاتې مرستې وکړي. زما په نظر امریکا او نړیواله ټولنه افغان ولس سره مرستو ته چمتو ده، خو طالبانو سره د مرستو په اړه هغوی ژورې اندېښنې لري.
امبیسیډر اولسن، اخیرنی پوښتنه، د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې، تاسو دا څنګه ارزوئ؟
موږ ویلی شو چې طالبانو تر یو بریده ثبات ټینګ کړی، په امنیتي کچه کوم مشکل نه لري، خو موږ ته معلومه ده چې داعش بریدونه کوي او دا د اندېښنې وړ دي. دا بریدونه په زیاتېدو دي. بل دا چې طالبان خپل سیاسي مخالفینو ته ځای نه ورکوي او زیات زور یې په خپل منځي اتحاد دی. دوی یوازې خپل قوماندانان په واک کې شاملوي، خو افغان تاریخ ښیي چې که سیمه ییزو مخورو د افغانستان د ښارونو اوسیدونکو او ښځو ته په حکومت کې برخه ور نه کړل شي، نو دا به ښه پایله ونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. ل 15 میاشتې ځنه وروسته د لومړي ځل لپاره د ایران د 2015 کال د اتمي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره د دوشنبه پورې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ خبرې پیل شوې، خو په دې خبرو کې امریکا په مستقیم ډول ګډون نه لري. بلخوا اسرائیل خبرداري ورکړي چې ایران په دې خبرو کې د باج اخیستو هڅه کوي.
د ایران جګپوري مرکچی د دوشنبه په ورځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا رژوند کېدو په هدف له خبرو مخې وویل چې د تهران تر ټولو مهم لومړی توپ د سختو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره د لارو چارو لټول دی. علي بقری د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بندیزونه غیر قانوني وګڼل او زیاته کړه چې هیله مند خبرې د بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې د ایران د هدف په پوره کېدو کې اغیزناکه ونډه ولري.
جمهوری اسلامی ایران
د ایران اسلامی جمهوریت له جدي اراده او قوي چمتووالي سره د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره خبرو ته داخل شوی. د ایران د هيئت ترکیب د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د عملی ګامونو په هدف خبرو ته د ایران جديت او عزم ښکاره کوي.
د امریکا متحده ایالات د خبرو د تیرو شپږو پړاوونو په شان چې په اپریل میاشت کې پیل شوی په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. ایران په دې خبرو کې په مستقیم ډول د 2015 کال د قرارداد له نور اړخونو لکه بریتانیا، چین، فرانسا، روسیې او جرمني سره خبرې کوي، خو اروپایي ډیپلوماټان بیا له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. د قرارداد د بیا عمل کې دوه هدف داده چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام د لاستر 15 کلونو پورې محدود کړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په تهران کې یو خبری کانفرنس وویل چې که امریکا د بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه وکړي، خبرو ته هرکلی کیږي.
ایالات متحده برای
که امریکا په واقعي شکل د بندیزونو د لرې کېدو په هدف د خبرو مستراشي په دې توګه قطعا کولای شي چې د ایران د اټومي تړون په اړه په مذاکراتو کې برخه واخلي، او که دا کار ونه کړي نو له مذاکراتو نه به بهر وي.
بلخوا اسرائیلو نن دوشنبه د نړۍ قدرتونو ته خبرداری ورکړ چې ایران له روانو مذاکراتو نه د باج اخیستلو په لټه کې دی.
ایران د خپلو ناوړه اعمالو په بدل کې د هیڅ ډول ستاینې، معاملې او د بندیزونو د لرې کېدو مستحق نه دی. زه په نړۍ کې پر خپلو متحدینو غږ کوم چې د ایران اټومي باج اخیستو ته تسلیم نشي.
ډیپلوماټان وایي چې د یاتړون د احیا کېدو لپاره وخت کم دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له یاد قرارداد څخه ووت او د کار نه یوازې د ایران غوسره او پرواله بلکې د قرارداد نورې خواوې بریتانیا، چین، فرانسې، آلمان او روسیې هم نه هېلې کړل. یو شمیر ایرانیان وایي چې پر یو اټومي قرارداد توافق به د ټولو اړخونو په ګټه وي.
همه چی یه طرفه نمیشد کل
هر څه په یو اړخیز ډول نکیږي. په نړۍ کې هر څه دوه اړخیز دي. تاسو باید یو څه ورکړی او یو څه ترلاسه کړئ. زه په دقیقه توګه نه پوهیږم چې ټول باس په څه دی، خو هغوی باید صادق واوسي. هغوی باید د درواغو ژمنه ورنکړي. موږ ټول ډیر زیات ځورېدلی یو.
قوم کوتا نمیان توجه کن این تحریم هم
نشاته کی گو کدا بندزونه لری شی دا به دوار نور ته خوی یوازې د هووی یا زمونږ لپاره نه بلکې د ټولو اړخونو لپاره ګټور ووسی.
د اپریل نه تر جون میاشتې پورې د خبرو شپه غیر مستقیم پړاوونه تر سره شول. د خبرونه وای پړاو روسه لغه پیلېږي چې د ایران سخت دریز جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په جون میاشت کې د هغه وا ټاکنې وګټلې. غربي ډیپلوماټان وای د تهران نوې مذاکراتي ډله داسې غوښتنې لري چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان غیر واقعي ګڼي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې هم د کرونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون تازه مثبت پیخي ثبت شوې دي. بلخوا په روغتیایي چارو کې د امریکا د جمهور رئیس تر مشاور وي دا نوی وایروس د نورو وایروسونو په نسبت یو انسان نه بل انسان ته د سرایت کولو امکان ډیر لري. خو د روغتیا نور مسؤلین بیا د اومیکرون نه ډیر تشویش نه لري. نور حال پر رپورت کې
د عجل خونې یو تجربه کار نرس چې دلته موږ د کلارا په نوم سره یادو د خپل مسلک په اړه دومره اندېښمنه ده چې نو موړی ویریږي چې هغه څه چې هغه ویل غواړي به د نو موړی لدندې د ګوخه کې دوه لامل شي. کلارا وایي د دې سره سره چې کرونا له پیل څخه تر اوسه زیات وخت تیر شوی د روغتونونو په عجلو خونو کې کرونا د نو موړی د یوې خزینه ناروغي په ګډون ډیر هغه خلک چې ژوند یې ژغورل کېدی شو مړه کړي.
بالاخره هغه وخت چې اوسوک د هغې مرستې ته ور ورسیږي هغه په داسې یو حالت کې و چې ژغورل یې ممکن نه و. مونږه ونش وکړی چې هغه وژغورو. د تشریح کولو خلار ده. بالاخره هغه مړ شوه نو ځکه دغه ستونزمن دی چې سړی له ځان سره وساتي.
په داسې حال کې چې ناروغ د ډاکټر د معاینې لپاره د ورځې زیاته برخه په انتظار تیروي نو د انتظار ځای د نشوالي له امله د ناروغانو د کورنۍ غړي د موټرو د ودرولو ځای ته لیږدول کیږي.
خلک په روغتونونو کې داسې ناس وي چې د یو بل سره یې اوږې لګېدلې وي. ښایي ته داسې ناس وي چې ته په کرونا اخته نه یې خو تا ته نږدې شخص په کرونا اخته وي. دا ممکن شپږ اته لس او یا دولس ساعته وخت ونیسي چې د درملنې دپاره اړینه توجه درته وشي.
هر مراجعه کوونکی ناروغ باید شپاړس ساعته انتظار وباسي. ابیګیل ډونلی د یو روغتون د اړینې پاملرنې خونه کې خپله دنده پرېښوده او د روغتیا په سکتور کې د تګلارو د تغییر لپاره د ملاتړ د راجلبولو په خاطر د یو سازمان بنسټ کېښود.
نرسینګ ریشیوز د ناروغانو او نرسانو د شمیر ترمنځ تناسب ډیر خراب دی. په نرسانو د کار فشار د تحمل وړ نه دی. دوی وال کیږي او کرزلی ورته کیږي.
میشل نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. هغه یو له هغو کم شمیره نرسانو څخه ده چې لا تر اوسه نه ده واکسین شوی. هغه وروسته له هغه چې د کرونا واکسین لازمي شو خپل روغتون پریښو. یو شرکت نوموړی د سفر کوونکي نرسې چې چیرته ورته اړتیا وي سفر وکړی شي په توګه وګمارل.
زبا په یو اونۍ کې دومره پیسې ګټم چې مخکې مې په یو میاشت کې ګټلې.
جانی سوبر چې یو نرس دی له خپلې دندې او همکارانو خوشاله دي. نوموړی الاسکا ته د یوې داسې دندې لپاره لاړو چې اونیز معاش یې لس زره ډالر دی.
I think just higher pay.
زه فکر کوم چې یوازې لوړ معاش لږ تر لږه لوړ معاش تل د نرسانو شمیر کموي.
که ته سم معاش ترلاسه کړې ته اړ نه یې چې سخت کار وکړې.
خو کله چې موږ د نرسانو د معاشونو د لوړولو وړاندیز د امریکا د روغتونونو د ټولنې سره شریک کړو، دوی کومه تفسیره ونه کړه. دوی له امریکا غږ سره داسې یو سند چې پکې د امریکا د کانګرس او د ولسمشر بایډن له ادارې د مداخلې غوښتنه شوې وه شریک کړ. دا مهال په امریکا کې نرسان د خلکو سره د کمی خواخوږۍ د درلودلو د هیڅ سره مخ دي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، سم پام وکړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن او د ولسی چین جمهور رئیس شی جی پینګ د نومبر د میاشتې 15 نیټه خپله ریښتیانو غونډه پیل کړې وه. د مخه دواړو مشرانو خپلې هیلې څرګندې کړې وې چې خبرې به صمیمي، ساده او جامع وي. داسې ښکاري چې د دوی هیلې سرته رسېدلې دي. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلی دی، دواړو مشرانو زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو په پیچلي ماهیت او په مسؤلانه توګه د رقابت د اداره کولو په اهمیت باندې خبرې وکړې. جمهور رئیس بایډن په دغه فرصت خوشحاله شو چې په صمیمانه او مستقیمه توګه د یو سلسله موضوعاتو په باره کې د جمهور رئیس شي سره په خپلو پریکړو او لومړیتوبونو باندې خبرې کوم. په دغو موضوعاتو کې په سینکیانګ، تیبت او هانګ کانګ همدغه راز په ډیره پراخه توګه د بشري حقوقو په باره کې د پی آر سی اعمالو په اړه د امریکا اندېښنه شامله ده. د دې ډاټ اور کول لپاره ضرورت ده چې د وشتمې پیړۍ د داسې بین المللي سیستم د پرمختګ د لارې لپاره داسې مقررات وي چې هغه آزاد، پرانیست او عادلانه وي. د بیړۍ د آزاد چلیدنې اهمیت او د انډو پیسیفیک د سوکالې په باره کې محفوظه الوتنې د دې ضرورت ده چې له نامناسبه تجارت او اقتصاد نه امریکایي کارګر او صنایع وژغورل شي. سپینې ماڼۍ وویل د تایوان په باره کې جمهور رئیس بایډن ټینګار وکړ چې امریکا د یو چین پالیسۍ ته ژمنه ده. د تایوان د روابطو لایحه درې ګډې اعلامې او شپږ ډاډنې لارښوونه کوي، او دا هغه څه دي چې امریکایي په کلکه د یو اړخیزه کوشنو سره مخالفت کوي چې موجوده حالات بدل کړي یا سولې او د تایوان پر ټول تنګي کې ثبات تاوان رسوي. د ګډ احساس په پرمختګ سره د ستراتیژیکو خطرونو د اداره کولو په اهمیت باندې هم خبرې شوې چې د دې ډاډ ورکړي چې د امریکا او پی آر سي ترمنځ سیالي جنجال ته لوره ونه ګرځوي او د مکالمې لارې پرانستې ساتل شوې. ورسره پر دې جمهور رئیس بایډن د جمهور رئیس سره د ګډ کار کولو په باره کې خبرې وکړې. په داسې حال کې د نړۍ د دوه سترو اقتصادونو مشرانو په هغو سیمو کې لکه د نړیوالې روغتیا، د خوندیتوب، د مخدره موادو ضد کوښښونه او د اقلیم د بدلون په شان موضوعاتو کې زموږ ګټې په یوه لیکه کې دي. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې، دای د دوه مشرانو ترمنځ داسې یوه غونډه شرح کړه چې دواړه مشران د امریکا او د چین د روابطو په څارنه کې د مسؤلیت دروندوالی مني. دوی سترګې په لار دي چې دغه دروند مسؤلیت په وګو واخلي، چې هغو الفاظو ته پام ساتي چې دوی استعمالوي، په هغو موضوعاتو کې چې دوی په مخ کې اچوي، له هغو فرمولونو نه کار اخلي چې دوی غوره کړي دي. لیکن خاغل سلیوان سرګند کړه چې د خپل متحدینو او وندوالانو سره په ګډه او د هغه چا سره چې زموږ دیموکراتیک ارزښتونه شریکوي موږ به د لید لپاره په ګډه کار کوو. د چین په خلاف نه بلکې د داسې بینالمللي سیستم د مثبت لید لپاره چې آزاد پرانسته او عادلانه پاتې شي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شي وینده امریکا غاک آشنا را